سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يارد تخنيکي چارو په سمباله اختر کړې کوم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره بنت سفرزر وایي جنسیتي اپارتاید چودلې په وینا په افغانستان کې روان دی وایي د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي مېرمن فریزر چې په وینال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات اهمیت لري هغې زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکې دوشنبې غونډه وکړي جنسیتي اپارتاید هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په یو شمېر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی د طالبانو حکومت او د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د اوري یا حمل د 15 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی پکتیا پکتیکا لوګر ننګرهار میدان وردګ غوربند پنجشیر لغمان کونړ تخار بلخ سمنګان سرپل بامیان بغلان او کوکچې د سندونو پرلارو او د یادو سیمو پازینو سیلوزو سیمو کې د واورې د ولیکېدو بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتو احتمال شته د وزارت له خلکو وغوښتل دي چې په دې سیمو کې خپلو کورنیو او هغه کسان چې پیژني هغوی ته خبرداری ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی چې کورنې سیندونو ته نږدې وي خبر ورکړي چې د دغې سیلابونو د راوتو څخه خبر وسي په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډو ولسوالۍ کې ځوان او د هغه مېرمن لومړی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړو ته ورچولی د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون د خبره په یو بیان کې کړي ده وویلي دي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي په بیان کې دا هم راغلي چې تر اوسه پورې د پیښې انګیزه معلومه نه ده په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت د روسیې د یوې محکمې پر هغې پرېکړې کلک انتقاد کړی چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کور ماشوا له محکمې مخکې د بند موده یې د جون تر 15 نیټې پورې غځولې ده په مسکو کې د امریکا سفیر لین تریسی نن پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ولیکل موږ د السو د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن یو زیاتوي چې د سفارت استازي په کازان کې د محکمې په جریان کې حاضر و السو چې په پراګ کې د ازادي راډیو خبریاله و او د امریکا او روسیې دوګونی طبیعت لري د اکتوبر 13 نیټې رئیس د بهرنی ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی ده ازادي راډیو او د امریکا حکومت وایي چې پر نوموړي د تورونه ځکه لګېدلې دي چې د ازادي راډیو لپاره کار کوي و څلوي خلنه السو چې د خپلې زړې مور د لیدو او مرستې لپاره روسیې ته لیوه تاسو مهال د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شو چې بیرته پراکټه سنیده او پولیسو یې پاسپورت ضبط کړ او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې روان حالت ټاکونکی دی بلینکن نن په پاریس کې د څرګندونو پر مهال ویل چې اوکراین د لویدیز نور ملاتړ ته اړتیا لري ښاغلی بلینکن د امریکا په کانګرس کې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر پوځي مرستې د بسپنې په اړه چې جمهوري پالانو وکیلانو یې له تصویب څخه ډډه کړې خفقان وخود او ویل چې د اوکراین لپاره هغه څه شي د ځان د دفاع لپاره یې په کار دي په تېره بیا مهمات او د هوا مدافع تجهیزات ډېر ضرور دي ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې په همدې دلیل کانګرس باید د دې بودیجې لپاره د ولسمشر جو بایډن غوښتنه ډېر ژر تصویب کړي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ ملګر ملتونو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو بندیزونه دي د جنسیتي اپارتاید په توګه پیژندل شي وړاندې د دې بندیزونو په اړه درته جو زیات لرو همدارنګه روسیه په دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له لست وباسي دا چې علت یې څه دی په دې هم درته تفصیلي راپور لرو امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل ارباو په اړه اندېښنه ښودلې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ویلي د امریکایي ادبانو د سره بندیان دي چې ولې د امریکایان نام په افغانستان کې بندیان دي په دې اړه هم درته تفصیل لرو د هغه افغانان جنو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې وايي په کورونو کې چې د ښوونځي کتابونه والی پر دې هم بندیز لګول شوی
زه خو په خپله کورس ته تلم مسلم ته خو باندې کړو باندې د کورونو کې چې لوحې باندې کړې وکنه ډېر نجونو په کورونو کې درس ورکوه اما هغه هم ټولې منې کړې
همدارنګه دا چې اختر را نږدې ده د خلکو په آمادګیانو هم درته اساسي غږونه لرو.
شته نو په ساده خانه کمزوره ضرور نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ وکړ نو کور ته سره ترکاری مکاري وی سي روړې موړې وی سي او کنه ځان به جامې مې وکی
اړېوال مصالې به مشته ملتیا مو غړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره روان تبعیض په اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. هغه چې پرونه سنې سره خبري کولې وویل افغانستان مهم ده او د روان وضعیت د سمون غوښتنې هم کړي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړې استازي د چې ژر تر ژره به خپل کار پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشر وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قول افغانستان کې هم روان دی باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشر د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سل نفوذ په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونی سفرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساوید د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وری مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسه پټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلې کې دوه پاړ د ملګرو ملتونو د دوري مشر څرګندونو ته خبرګون نه دی خودل. خو د طالبانو حکومت سره لدی چې افغان جونیو خزي د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د جونیو خزو حقونه خوندې دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د مالټا استازي غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر افغانو نجونو بندیزونه دي د جنسیت پر بنسټ لګول شوی دي، د جنسیتي اپارتاید په کنوانسیون کې شامل کړئ شي. بل په لوبیا په کابل کې شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت دوی خصوصي خوانیز مرکزونه تړلې. دوی زده رادیو ته ویل چې طالبانو په وروستي ورځو کې نجونې په زور له خوانیز مرکزونه ایستلې او دوی ته ویل دي چې عمر لوړ دی او نشي کولای چې زده کړو ته دوا مارکړي. ورزو تفصيل لسمه په دې راپور کې ورو
د کابل یو شمیر خوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغه مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دی. په کابل کې د مسلم خوونیز مرکزی وی زده کوونکي نزیفی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دا کار د دوشنبه پورز وشو او یوازې نه خوونیزه اداره چې هغه لرله په مخې وټړل شو.
زه خپل کورس تتلم مسلم ته خو باندې کرو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړې وکنه ډېر جنوس په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منې کړې دي ویلې دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پر دې جنو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولې. مخبل مسلم کورس ویلې مسلم کورس باندې کوم باندې
یو بلز د کون کې چنې غوختل د خوونیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شوی طالبان یو شمیر انجن له خوونیز مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویل چې د اوس لپاره د مرکز ته ندي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتۍ او دغه نور بهانو سره ویل شو چې کورس سم راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت تخوا یو بندیز دی ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه خو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړې ته ادامه ورکړي.
هم مهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو پا په خبرولو سره دا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له بم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوي پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړی. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمي ډول انجونې له زده کړو څخه بې برخې کړي.
خلکو ته چې ویل چې زمونږ د اقدامات موقتی دي او مونږ تر مثالی پورې دروازې تړو او بیا به نجونو ته اجازه ورکول شي مکتبونو ته پوهنتونونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. واقعتا دا په ډاګه کوي چې د طالبان حرکت غواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کې د درس او تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هغو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په بند کې دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت بیان ته میټو میلر پر رسنیو ته ویلي د دې دوه امریکایي وګړو د خلاصون لپاره هڅې کوي او د کار ته به دوام ورکړي. تفصیل امید ظاهر مله ورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر یو ځل بیا د هغو دوو امریکایي وګړو په اړه چې له طالبانو سره بندیان دي اندېښنه ښودلې. هغه د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي وګړي رښتیا هم د طالبانو په زندان کې دي وویل، وایي غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. لومړی دا چې موږ له ژمنو سره سره اندېښمن یو، موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن یو. دویم دا چې موږ په فعال ډول د هغوی د ازادۍ لپاره هڅې کوو او دې کار ته به دوام ورکړو. دا اندېښنه داسې مال خودل کېږي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد رسنیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې له دوی سره دوه امریکایي وګړي بندیان دي. مجاهد دا خبره په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو د تېرې سېشنبې په ورځ خپور کړ ویلې وه. هغه د دې بهرنیو وګړو د نیول کېدو لامل د افغانستان له قوانینو سرغړونه بللې وه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه و ورکړي، مګر زیاته کړې وه چې په دې اړه یې د متحده ایالاتو سره خبرې کړي دي. خو امریکایي چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دا دوه تنه بېل کوم لامل نیول شوي دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی له طالبانو سره د امریکایي وګړو د خلاصون په اړه د متحده ایالاتو مذاکرات ته په اشاره وایي که څه هم د دې خبرو اترو جزئیات بربند نه دي، خو طالبان له دې لارې د امتیاز اخیستو په لټه دي.
جزئیات نه لرو چې دا دوه اسیران په کومه سطح کې دي، د کومو اهدافو لپاره او په کومو ځای کې دسګر شوي دي. اوس طالب چارواکي د دې اسیرانو په مقابل کې څه غواړي او امریکایان څه ورکول شي؟
امریکایي ان بی سی خبری شبکې د تیرشان به پرځ جمهور رئیس بایدن د ادارې د ملي امنیت د دوو سرچینو له قوله راپور ورکړو چې طالبانو دوه امریکایي وګړي نیولي او متحده ایالات غواړي چې دوی بیرته آزاد شي. د دې راپور پر بنسټ له دوی د یو امریکایي وګړي نوم رایان کوربت دی. له دې وړاندې د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي و چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو شان په هیڅ ډول د امریکایي وګړو غیر قانوني نیول نه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې هم ویلي و چې د واشنگټن لپاره په بهر کې د امریکایي وګړو له خوندیتوب بل وړ لومړیتوب نشته او له طالبانو سره خبرو کې به فشار راوړل شي چې د رایان ګوربت په ګډون په افغانستان کې زنداني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
ازادي رادیو د میدان وردګو ولایت په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د خوارز واکې د مخنیوي او په همدې ناروغي د خپل ماشومانو د درملنې لپاره د ازواک پودر د ویش درې ورځې کمپاین پیل شوې چې پر مهال به دغه ولایت شاوخوا 1500 ماشومان باندې دغه پودر وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې ډېر شمیر ښځې او ماشومان په خوارز واکې اخته دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوارځواکۍ څخه د مخنیوي په پار دغه درې ورځنی کمپاین نن د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د یوې پټې په پرې کولو سره پیل سو. یاد کمپاین چې د او سی ډي موسسې په مالی مرسته ترسره کیږي، ځایي چارواکي وایي شاوخوا 1500 ماشومانو ته به د ځواک په نوم پوډر ورکړي. د یادی موسسې ولایتي مسول ډاکټر فیض الله نظری د یاد کمپاین د فایل پر مهال ویل چې یاد کمپاین به د میدان ښار ترڅنګ په سید آباد، نرخ، جغتو، جلریز، د امیرداد او چاک ولسوالۍ کې ترسره شي.
جلریز، د امیرداد، چاک، جغتو، سید آباد، میدان ښار او د نرخ ولسوالۍ به پکې شامل وي. په دوی کې به موږ تقریبا د 50,000 شاوخوا ماشومان لپاره به د ایم این پی یا د ځواک پوډر به موږ ورته رسوو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زرق چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، ویل چې روغتیا پلان به د پوډرو د ویش ترڅنګ کورنیو ته نور روغتیایي پیغامونه هم ورسوي.
دا چې موږ ولایت کې لسګونو کالو را په دې خوا باندې دغسې ورته برنامې نوې عملي شوې، نو د وزارت ساتمې محترم مقام د دوی د همکارۍ نه مننه. دې پوډر ته څنګ نور صحي عامه پوهاوی عامه مسیجونه چې د همکار ماسی په واسطه باندې موږ په ولایت کې عملي کیږي، دا یو فضای او د قدر وړ.
هغه کورنۍ چې پوډرې ماشومانو ته ورکول سوي خوشحاله دي، خو وایي په دې پوډرو سره ماشومان له خوارځواکۍ نه خلاصیږي. دی وای حکومت او نړیوال موسسات تی ورسره په نورو غذایی برخو کې مرستي وکړي. دغه کورنۍ یو شمیر غړي وای اکثره وخت ماشومان وژوي د کیږي. د پداسیال کې د ملګرو ملتونو له دی وړاندې ویلو چې په افغانستان کې 1,000,000 او 200,000 شزي په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې په پار په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم در سل رو خوصی و نړیواله موضوع را خلویرنی شرواکی د سوریه په پلازمین دمشق که د ایران پر قنسلگری د حمله پر ولانده نن سخت غبرګونه خود. بشه در برید کلا شوی تفصیلی پدی راپور کیارو.
په دمشق کې د ایران پر قنسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفیر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه یې د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفیر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قنسلګرۍ په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړې، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قنسلګری ودانې هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک په خونه قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه وو چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قنسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نو خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرایل برید په دیسیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوی ډلو د نورو حملو باعث شي. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانه د اسرایلی چارواکو او د سپاهی پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطینی وسلوالو غونډه جوړیدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطینی ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
روسیا د دغه هواد ترهګر سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم د استولو په پریکړه باندې خبر کوي. د روسیې تاسو خبري اژانس د دوشنبه پورس د دغه هواد بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې د خبر ورکړي. تفصیل به راپور کړي.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه پورز دغه هواد بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو لنوم لړڅ خه د طالبانو د نوم استلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور لمخي دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت عدلی او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسي پریکړه بعد دغه هواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه هواد د ستر محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلې دي. طالبانو لیا د پریکړې هرکلی کړی وو. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمز د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم تیر ورځ سیمې زورسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپای ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیم کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نمونه له تور لیست نه دي ایستل شوی، بلکې د څو نورو چارواکو نمونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوی دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایجد خراسان څنګه پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی لړل سیاسي کارپو طارق فرهادي آزادی رادیو ته وویل
یکی از پالیسی های
روسیه و چین یو پالیسی داده چې د طالبان او داعش تفکیک کړي او غاړي له طالبانو سره خیاړي کوي. څو چې داعش خراسان څنګه پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالي توپ تر لاسه نشي، په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو استل په نوره اسانتیاوي رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لامل بنشي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج ویل طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کېدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړی سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدای نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلې او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې زر کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. د دغه سازمان د دوشنبې د ورځې د راپور پر بنسټ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 4,000 پیښې ثبت شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حد تنفسي ناروغیو لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ لامل د مړو شمیر 1,000 تنو ته رسیدلی دی. یاد سازمان دغه شمیرې حیرانوونکي بلیلي او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 4 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې 290,000 پیښې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,423,000 او د مړو شمیر 2,809 تنه ته رسېده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کورنۍ هم د دې ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ له امله خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته هم ستونزه پیدا شوه، دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ، وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم، له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو تویل مورې چې 50 کلنه ده، په تنفسي ناروغي اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختيږي.
مودرن بیماری نفسي
زما مور تنفسي ناروغي لري، یو لډیر مودې راهسي لدې ناروغي سره لاس او ګریوان ده. په تیر بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا دوړو او لوکی لاملې ناروغي زیاتېږي. دا ځل هم کمی روختون ته نه ورسولې، نږدې و چې مړه شوی وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روختون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشواله او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د دوی لړلې ډاکټر محمد الله هنریار ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو لویه ستونزه چې په ځانګړي توګه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي په کلیو کې د غوره روغتیایي مرکزونو نشتوالی او د درملنې نیمګړتیا ده. بل لامل یې وچکالي او غیر معیاري سون توکو کارول دي. دا ناروغي د ویروسونو یا انتاناتو له امله رامنځته کېدای شي. نښې یې تبه، ټوخی، ساه لنډي، د اکسیجن نشتوالی او د ستوني درد.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي خدمتونو پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د خبرې خپرونې پای ته راورسېدو. اوس هم ستاسو پیغامونه.
محمد مرور د ماړنګي ولسوالۍ مپیل خلک کرا لکه وسېګم ولل د مزدور کور د اړې کو بس نشته. نو اقتصاد خانه کمزور ضرور نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ دوه کار نو کور ته ترکاری مکاری وسې ډوړې موړې وسې او کنه ځان به جامې مې وکی ولا چې اقتصاد هم خو ارتم غسل ظلم ارت غواړي ظلم خاني غواړي خو نشته سره چې وکی رانه ارتم مې زړه غواړي خو بس چې وکی سره یارانه بل بس مسلمان ترم باید کوم کړې خو بس وسم نشته سره چې وکی هله وخت نم دا ضرور چې بس وطن کې کاروبارونه بربرونه پیدا شي باید او وطن ماشاءالله برابر شي د خیره پمرتا کوږي موږ تم د کار زمينه برابر شي بس خپل خپل کارونه ته سړی دار شي خپل خپل کارونه وکي نرته غربت د وجفات یې کارونه مارونه نه سړی شي وکي.
ما نوم وحید الله مامون دی د اسداباد اړوند چاګي وسیدونکو يم. بالکل اختر خو ان شاء الله را نږدې دی. موږ ډیر تیارې مو ته نیولې لکه لباس شو نور اختر د پاره چې کوم څه پکاري ګینندې نو ورسته به موږ بسکټ او مټایا نیو هم د اختر د پاره اخلو. نور میلمانه راځي دی ته موږ مکمل سسٹم مو ته برابر کړه ان شاء الله اختر رانګ دی دیو کم د اختر لوازم چې هغه مونږ تیار کړي بعض خلک دسی چې وسلری د غي د اختر د پاره لکه خپل بچو ته جامې کړي اختر د پاره هغه بسکیم بسکټ مټایا نه د شان نور شان چې دی اغستل وسلری خو بعض داسې کورنۍ شته زمونږ په کلی کې گاوند کې چې هغه ایس د شان سرپرست او وسلری د اختر د پاره د خپل ماشومان د پاره چې کالیو ته وکي یا د خپل کور د پاره هغه مصرف ایس باندې نه لري نو زه په خپل افغانان ورونو باندې غږ کوم که په دلته اوسیږي یا خارج کې چې د خپل دغه بېوزله افغانان او بېوزله کورنیو لاسنیوي وکړي او د دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی هم د یوازیتوب احساس ونه کړي او دوی هم دغه شان ته خوشاله اختر ولري څنګه چې دغه نور شتمن خلک لري دوی هم باید همداشان ته خوشاله